ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
قدر من اوریدونکو او خرخلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي. نن د پنځشنبې یا زیارت ورځ کال 2019 د اکتوبر یو د شمنیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې 15:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9:00 دی. ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه بارکوال میاخیل
لومړی ستاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان په پنجاب صوبه کې نن په یو اورګاډي کې د اور لګیدو له کبله 3 مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. ویل کیږي اورګاډي له کراچۍ راولپنډۍ ښار ته روان و چې په یوه ډبه کې د ګیس ډبې د چاودنې له کبله اور ولګید. د ریلوي مرکزي وزیر شیخ رشید د پیښې په اړه وایي
دو سلنڈر اور ایک چولہا پھٹ جانے کی وجہ سے یہ خونی حادثہ ہوا جس کا بہت افسوس ہے.
اوس د پیښې یو اغیزمن تن سوای
کوئی بات نہیں ہے, کوئی سلنڈر نہیں جلا, جو آگ لگی ہے وہ لگی ہے, شارٹ سرکٹ ہوا ہے, پنکھا گرا نیچے اس سے آگ بڑھ گئی.
اخوا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د هغه د واکمن ګوند تحریک انصاف پر ضد روان شوې احتجاجي مارچ کې ګډ د سیاسي ګوندونو ډلې نن اسلام آباد ته رسیدي. د پاکستان تر ټولو غټ مخالف ګوند مسلم لیگ نون یو مشر احسان اقبال وایي مارچ کې به برخه اخلي.
جو مرکزی جلسہ تھا جس میں کہ مرکزی قیادت میں شریک ہونا ہے, جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب اور دیگر قیادت شریک ہوگی, وہ کل جمعے کے بعد خطاب کریں گے.
ټاکل سوی چې د امریکای د کانګرس د استادو جرګه نن په رسمي توګه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه کولو لپاره د رایو پاچولو سره یو قرارداد منظور کړي.
سرټیکی تاسو اوریدل وزغواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان په پنجاب صوبه کې نن په هغه اورګاډي کې اور لګیدلې چې له کراچۍ راولپنډۍ ته روان وو. د چارواکو په وینا د اورګاډي په درو ډبو کې د اور لګیدو له کبله تر اوسه پورې 3 مړه شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. دا پیښه نن د پنجاب په جنوب کې ریمیار خان ښار ته نږدې په لیاقتپور سیمه کې شوې ده. د ریمیار خان د پولیسو مشر امیر تیمور وایي پر اورګاډي د لګیدلې اور د وژلو کارونه سرته رسول شوي او په پیښه کې مړي او ژوبل نږدې روغتون ته وړل شوي دي. خو ویل کیږي چې په ټپیانو کې د یو لسو تنو حالت مرګونی دی. چارواکي وایي اور د ګیس د یوې ډبې د چاودنې له کبله لګیدلی چې وایي مسافرو په غیر قانوني ډول په اورګاډي کې دننه ډوډۍ پرې پخوله.
ولی لورتا مولانا فضل الرحمن د تحریک انصاف د حکومت پر ضد ازادي مارچ د اتوار یا یک شنبه په ورځ د کراچۍ څخه پیل کړی او نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیدي. ازادي مارچ ته چې د حکومت د مخالفه ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی نن د پنجاب صوبې د ګوجر خان نه خپل سفر اسلام آباد ته پیل کړی دی او په اسلام آباد کې ازادي مارچ ته په پېښور موړ یا پېښور موړ د جلسې کولو اجازه ورکړل شوې ده. تفصیلات یې سدي تاسو ته وړاندې کوي بیروز خان صاحب.
د جمعیت العلماء اسلام د اعلامیې تر مخه مولانا فضل الرحمن به سبا د جمعې د منځ نه وروسته د ازادۍ مارچ ګډونوالو ته وینا کوي او امکان دی چې د عمران خان د استعفا نوي او پاک انتخابونه او د پوځ په انتخابونو کې د لاسوهنې خلاف خپلې غوښتنې تکرار کړي. تر اوسه دا ښکار نه ده چې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند کوم مشران به د ازادۍ مارچ ګډونوالو ته وینا وکړي. په پاکستانی میډیا کې د ازادۍ مارچ تر ډیره حده نه خودل کیږي, خو سیډونکو وایي د عمران خان د کال 2014 د پرلت یا درنې سره پتللو د مولانا فضل الرحمن د ازادۍ مارچ سو چنده ډیر ښکاری. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د پښتونخوا د بیلابیلو برخونه د خپل ګوند د غړو سره اسلام آباد ته په جلوس کې روان شوی دی او د مولانا فضل الرحمن د غوښتنو په ملاتړ په ازادۍ مارچ کې برخه اخلي. د پاکستان په ګډون دا وخت په نړۍ کې په عراق، هانګ کانګ، بولیویا او چیلي کې هم مظاهرې روانې دي چې اصلاحات او د موجوده حکمرانانو استعفا غوښتنې کوي. څو ورځې وړاندې د عوامي احتجاج له امله د لبنان وزیر اعظم سعد حریری استعفا ورکړې ده.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دیو خبرونه سره ملګری یې.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي د افغانستان هغه نیم پوځي امنیتي ځواکونه چې د امریکایي استخباراتي ادارې سیاي مرسته کوي د خلکو په غیر قانوني وژنو په زور د خلکو په بيدرک کولو او د روغتیا د خیر شګړې پر مرکزونو په حملو کې لاس لري خو یې هیڅ ډول احتساب نه کیږي. هيومن رائټس واچ نن په یو خبره کړي رپورت کې ویلي د افغانستان حکومت پلاو ملیشي چې د رسمي پوځ لواکه بهر فعالیتونه کوي باید افغان حکومت یې ختم کړي. لنډ تفصیل د صداقت جان په رپورت کې.
د امریکای په نیویارک خار کې مشته هیومن رائټس واچ په افغان حکومت غږ وکړو چې په افغان امنیتی ځواکونو کې د انساني حقوقو د خلاف ورزو په بيطرف ډول تحقیقات دی وکړي او په زورونو او جنگي جرمونو کې ککړ خلک دی عدالتونو ته وړاندې کړي. ایچ آر ڈبلیو په امریکای او هم په افغان حکومت غږ وکړو چې د جنگي جرمونو او د انساني حقوقو د خلاف ورزو د ټولو الزاماتو په لړ کې د آزادو تحقیقاتو سره دی همکاري وکړي. ادارې ویل د امریکای حکومت د قانوني خلاف ورزو کې ککړو امریکایانو تحقیقات وکړي او د هاغو افغان ځواکونو سره د مرستې نه کوي چې په سنگینو سرغړونو کې لاس لري. د سی آی ای ترجمان تیمتی بیرټ ویل اداره خپل عملیات د قانون سره سم د سخت څارنې د لاندې ترسره کوي. د وی او ای آشنا څانګې تر مخه د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حکمل ویل د ایچ آر ڈبلیو په رپورٹ کې ځینې حقایق او ځینې تیروتنې لیدل کیږي. هغه ویل افغان حکومت به رپورٹ په مکمله توګه ګوري او وروسته به خپل تفصیلي دریځ څرګندوي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ څخه به د هندستان د تنظیم لاندې کشمیر د مرکزی حکومت د واک لاندې په دوو برخو کې په رسمي توګه وویشل شي. د رایټرز خبری ادارې تر مخه د دې ګام لاره هندستان په سیمه خپل واک اختیار نور هم مضبوطول غواړي. د هندستان پارلمان د اگست په میاشت کې د یو آئینی ترمیم لاره د هندستان د تنظیم لاندې کشمیر خصوصي خپلواک حیثیت ختم کړو. پاکستان او په هندي کشمیر کې اوسیدونکو کشمیریانو د هندستان د اقدام مخالفت کړی دی. د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د حکومت د کشمیر د خصوصي حیثیت د ختمولو وروسته به کشمیر په دوو برخو کې تقسیم شي. یو برخه په جمو او کشمیر او بل به لداخ وي. جمو او کشمیر د مسلمانانو د اکثریت سیمه ده او په لداخ کې د بدمت مذهب منونکي په اکثریت کې دي. په لداخ کې چین هم د هندستان سره سرحدي شخړه لري او لداخ په ځینو برخو کې د ملکي دعوه کوي.
په افغانستان کې د بیارغونې د هلو ځلو د څار امریکایي اداره یا سیګار وایي د سش کال په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه دوه برابره زیانمن شوي دي. ځان اړوونکي دي. سیګار ویلي افغان امنیتي ځواکونه هم د مخالفینو په ضد ځکنۍ او هوایي حمله زیاتې کړې دي. سیګار د امریکای کانګرس ته نن په وړاندې کړل شوی رپورت کې ویل د 2013 میلادي کال په پیل کې د دشمن بریدونه 24% زیانمنونکي وو خو د سش کال جون تر اګست میاشتې د حملو زیان کچه 49% ته ورسېده چې وایي له امله افغان امنیتي ځواکونو نړیوالو عسکرو او ملکي خلکو ته زیان رسېدلی دی.
بل لوري ته د برتانیې او بلجیم پولیسو د هغو بشري قاچاق وړونکو ډلو په وړاندې خپلې پلټنې دوامداره ساتلې دي چې لندن ته نږدې په یو ټرک کې 9 مړي وموندل شول کوم چې انتقال شوي وو. د دغو کډوالو د مړینې علت د اکسیجن د کمی له کبله د سابندۍ ښودل شوې ده. دغه ټرک په بلغاریا کې راجستر شوی و او 15 آیرلندي ډرایور یې د انسان وژنې په تور نیول شوی دی.
ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه نن په رسمي توګه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه کولو لپاره د رایو پاچولو سره یو قرارداد منظور کړي. د دې قرارداد په منظورولو سره به د استازو جرګې کمیټې د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذه په برخه کې پلټنو ته دوام ورکوي او دا به ګوري چې ولسمشر ټرمپ مؤاخذه سي کنه. که د استازو جرګه د ټرمپ د مؤاخذه د بهر رسمي پیلېدو ته رای ورکړي د سېنات غړو ته هم پکار ده چې ورته چېډنې ته رای ورکړي. خو په سېنات کې د ریپبلیکن ګوند غړي اکثریت دي او داسې نشکاري چې د چړنې ته د اړتیا وړ رای ورکړي.
بلې لورې ته د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرال فرانک مکنزی د داعش د مشر ابو بکر البغدادي پر ضد ترسره شوو عملیاتو ځینې عکسونه او یو ویډیو خپره کړې ده. جنرال مکنزی د شروع یا د چهارشنبې په ورځ په پینټاګون کې خبریالانو ته د دغه پوځي عملیاتو تفصیل هم ویلې ده.
او له دې سره تړلې بل خبر، داعش وسلوالې ډلې د خپل مشر ابو بکر البغدادي تر وژنې وروسته د خپل میډیا د څانګې له لارې له خپلو پلویانو سره ژمنه کړې چې ډېر ژر به یو لوی اعلان واوري. د امریکای ځینې دفاعي څېړونکو شک څرګندوي چې کېدای شي داعش ډلې د خپل مشر د وژلو غچ واخلي. د داعش الفرقان فاونډیشن دغه اعلان په عربي ژبه خپور کړی او تش دومره لیکلي که خدای کول ډیر ژر. د سایټ په نامه استخباراتي ډله وایي د داعش ډلې ځینې پلویان پر ټولنیزو رسنیو د دې خبر پاڼې په خپرولو سره تمه لري چې مشر یې لاژوندی دی، خو ځینې نور بیا پر وژنه د غم اظهار کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو عزتمن اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو او دا مهال زو د راپورونو ولوري ته لومړی تفصیل به هم تاسو ته وړاندې کوو. او په دې خبرونه کې ډیر نور داسې راپورونه لرو د ازادي مارچ په اړوند د غلرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. تفصیلات به خپل د خبریالانو څخه اخلو په ژوندۍ بڼه. خو دا مهال په پاکستان کې چې کومه پیښه رامنځته شوې ده، د ټرین یا د ریل ګاډي چې کوم کې چاودنه شوې ده او غټه پیښه رامنځته شوې، مرګ ژوبله بارکوال صاحب هغه راپور به هم وړاندې کړو.
او دغه اورګاډي نن له کراچۍ څخه راولپنډۍ ته روان و چې د پنجاب په ریمیار خان ښار کې په د اورګاډي په یوه ډبه کې د ګیس ډبې د چاودنې له کبله اور ولګېد. تر اوسه پورې پکې د درې اویا تنو د مړینې او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. تفصیل به یې له اسلام آباد د ډیوا راډیو د خبریالې رابعې پیر په رپورټ کې واورو.
د کراچی څخه پنډی ته راتلونکي ریل ګاډي تیزګام ایکسپریس کې د هور لګېدو په پیښه کې د ابتدایي رپورټونو تر مخه د مړو شمیره د اویا څخه زیاته سوې ده او چارواکي په دغه شمیره کې د زیاتوب ویرې څرګندوي. په دغه پیښه کې د څلوېښت څخه زیات تنانو د ژوبل کېدو هم رپورټونه مخې ته راغلي دي. د ریلوی د وزیر شیخ رشید تر مخه په ریل ګاډي کې هور د پنجاب سیلې رحیم یار خان د لیاقتپور سیمې سره نږدې هغه وخت ولګېد دو چې ریل ګاډي کې سلندر وچاو دو.
اس میں دو سلندر اور ایک چولا پھڑ جانے کی وجہ سے یہ خونی حادثہ ہوا جس کا بہت افسوس ہے.
دو سلندر او چولا چاودنی لا سبب دغه خونړی پیښه مخې تراله. شیخ رشید دغه ذمہواری ټوله پر هغه سورو واچول چې د ګیس د سلندر سره سفر کوو. خو بل پلوته د پیښې د انی شاهدینو وینا ده چارواکو تر مخه ریل گاډو کې د سلندر اجازه نوي، خو پلټنې روان دي چې سلندر څنګه ریل گاډي ته یو وړل سو. د ریل گاډي د چارواکو وینا ده چې د هور څخه متاثره بوګي نمبر 12 کی و اویا او بوګي نمبر 13 کی اته اویا خلکو بوکینګ سوی وو او بوګي نمبر 12 کی څلور پنځوس تنانو بوکینګ د حیدرآباد څخه سوی وو. دوی زیاتوي چې د دوو بوګي بوکینګ د تبلیغي جماعت امیر او د جماعت لاړه سوی وو او دغه خلک رایونډ ته تبلیغي غونډه کې د ګډون دپاره روان وو چې له سبب بوګي کې د سورو خلکو په اړه معلومات نه لري. همدغه سبب دی چې د مړو پیژندل کو هم تر اوسه نه د سویم او په دې اړه ډی این ای ټیسټونو عمل روان دی. وزیر اعظم عمران خان د تیزګام د پیشي د پلټونو حکم ورکړی دی او د ریلوی وزیر شیخ رشید په پیښه کې د مړو تنانو د پاره د 15 او ټپیانو د پاره د 15 لک د مرستي اعلان کړی دی. خو مخالف ګوندونه پر پیشي د ریلوی د وزیر څخه د استعفا غوښتنه کوي. بل اړخته پر سوشل میډیا هم پر پیشي سخت افسوس څرګندونه کیږي او دا په پښتنې هم را برسېره کېږي چې کچری پېښه د ګیس د سلندر د چاودنې لاړخه مخې ته راغلې ده، نو د ریلوی د وزیر شیخ رشید لاړخه هغه داوی څسوي چې ویل کېدو چې وه سکینینګ مشینونه یې لګولې دي، ولې چې د رپورټونو تر مخه د لوی ښارونو کراچی او لاهور پر ریلوی سټېشنو هم سکینینګ مشینونه خراب دي او ریلګاډو ته د سورېدونکو خلکو د سکینینګ هم څه خاص انتظام نشته. په هیواد کې د ریلګاډو د نیټورک د تیرو څو کلو راهیسې د خراب حالت له سببه په پیښو کې خورا زیاتوب راغلی دی. روان کال د رحیم یار خان سره نږدې مخې ته راتلونکې دا دویمه لویه پیښه ده. د دې څخه وړاندې د جولای په میاشت کې هم په یوه پیښه کې شل تنه وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ځمن اوریدونکو، د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د هغه د واکمنه ګوند تحریک انصاف پر ضد روان شوی احتجاجي مارچ کې ګډ د سیاسي ګوندونو ډلې نن اسلام آباد ته رسیږي. تفصیلات به اخلو د خبریال اورنګزیب خان څخه چې دا مهال د اسلام آباد څخه زموږ سره په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې ملګری شوی دی. سلامونه او په خیر راغلی اورنګزیب خان. ژوندې اوسې اورنګزیب صاحب، دا مهال د ازادي مارچ چیرې رسیدلې دی؟ کومې سیمې ته رسیدلې؟
چې بالکل منظر دی وخت کې مونږ مهاجي کې ولاړ یو، کوم چې اسلام آباد انتظامیه د ازادي مارچ لپاره بیل کړو. دا ځای مشهور دی په پېښور مور په نوم باندې، خو اصل نوم یې ایچ نائن دی، او دلته ایچ نائن کې یو سل جیره په میدان دی چې د ازادي مارچ لپاره بیل کړی شوی دی. موجوده وخت کې د خیبر پښتونخوا نه چې کوم د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی په مشرۍ کې کوم قافلې وې هغه دلته رسیدلې دي، او جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم اسلام آباد ته نږدې را رسېدلی دی. دغه شان جمعیت علماء اسلام چې کوم خیبر پښتونخوا نه جلوسونه راتل هغه هم اسلام آباد ته را نږدې شوي دي، او دوی به څو شېبو کې دلته اسلام آباد ته راشي د جلسې والا ځای ته. اسفندیار ولی خان چې عوامي نیشنل ګوند مشر دی هغوی هم څو شېبې وړاندې تقریر کړی دی، او د مولانا فضل الرحمن چې کوم غوښتنه ده هغه تکرار کړې ده، او هغه دا چې وزیر اعظم عمران خان په ټکې باندې حکومت جوړ کړی دی چې ووټونه پټ کړي، هغه سری ځکه دی د پوری توګه استعفا ورکړي او د حکومت دی ختم کړي شي، او نوې انتخابات دی د پوز د سر نه علاوه په پاکستان کې دوباره وکړي شي. مسوندر ولی خان خو زیاتره په ملکی سیاست باندې خبرې کړې دي، او د پاکستان د انصاف حکومت باندې ټکونه کړې دي، او نړیوال تعلقاتو په اړه دا خبره هم کړې ده چې باید د پاکستان حکومت او پوزي اسټابلیشمنت افغان طالبان یو ځل بیا مجبور کړی چې امریکا سره د امن مذاکرات پیل کړي، خو داسې مذاکرات چې هغه افغان حکومت هم یو فارغ کړي. نو دا یو نوې خبره وه چې اسفندیار ولی خان کړی ده، ځکه چې تر اوسه پورې دا د نه سیاسي حکومت مخالف سیاسي ګوندونو ائتلاف به زیاتره د وزیر اعظم استعفا او نوې انتخاباتو خبره کوله. نو منظه جلسونه روان دي، تر اوسه پورې یوازې د عوامي نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند جلسونه رسېدلي دي، خو په مشرانو کې یوازې اسفندیار ولی خان، میر افتخار حسین او ایمل ولی په بندال کې موجود دي. دغه شان د جمعیت علماء اسلام سیکرټری جنرال عبدالغفور هدری هم دلته موجود دي، او جمعیت علماء اسلام مشران هم رسېدلي دي، او چې کوم مهم او مین جلوس دی مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې هغه ګجر خان روان شوی دی، اسلام آباد ته رانږدې دی. تمه ده چې دوی نن شپې
اورنګزیب صاحب، آزادی مارچ خو ډیر لوی مارچ دی، داسې لیدل کیږي د عکسونو د تصویرونو څخه هم دلته موږ په واشنگټن کې وینو، نو دغه مارچ ته په پاکستانی رسنیو باندې څومره کوریج یا پوښښ ورکول کیږي؟
چې بالکل منظر ده رومبی ځل باندې شوی دی. دلته اسلام آباد مونږ کتلی دي چې د پاکستان پیپلز ګوند کې تیار القادری دغه شان یو جلسه کړې وه، احتجاجي پرله پسې کړی وه. هغه وخت د پاکستان پیپلز حکومت دوی ته مکمل اجازت اسلام آباد راتګ هم ورکړی وه، په میډیا باندې به سلیز ساتونو داهي کوریج وه. دغه شان د پاکستان مسلم لیگ په وخت کې د پاکستان تحریک انصاف نږدې څلورو میاشتو پورې احتجاجي پرله پسې کړی وه. هغه وخت هم پاکستاني میډیا به د دې مکمل کوریج کول، خو موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دادی کوي چې پاکستان کې میډیا دومره آزاد ده چې دومره اروپایي هیوادونو ته هم نه وي. خو مونږ پرون داسې ګورو چې د جمعیت العلماء اسلام چې د لوی لارون د احتجاج دې ته بالکل کوریج په شخصي میډیا نه دی ورکړی شوی. البته نن په اسلام آباد کې کوم ځای کې چې مونږ موجود یو دلته دا جلسه کېږي دا یو نوې خبره شوې ده. د نه وړاندې په ملتان او لاهور کې هم شوي وو، خو اسلام آباد کې دوی هم ځل باندې یو سیاسي جلوس کوریج لپاره انټرنیټ سروس باندې هم بندیز لګولی دی. دا کوم ځای کې چې زه موجود یم چې دلته احتجاج روان دی، دلته انټرنیټ دوی مکمل توګه بند کړی دی، موبایل فون سیګنلز هم ډېر کم دي. او پاکستانی میډیا ته داسې غیر اعلانیه توګه باندې ویلي شوی دی چې د جلسې زیات کوریج دی ونه کړی شي، ځکه چې مولانا صاحب کله هم لایو تقریر کوي، نیخ په نیخه تقریر کوي، تقریر په پاکستانی میډیا باندې نه نشر کېږي. دویمه خبره ده چې نن هم کورینو چارو وزیر دا پریس کانفرنس کړی و چې دې جلسې جلوسونو شروکات به هر قسمه سہولیات دي. خو نن مونږ کتلی دي چې دومره لوی په زرګونو کې اوس موجوده و خلک موجود دي او په لکونو په حساب د دې مخالف سیاسي ګوندونو دا و تر مخه روان دي. خو یوازې په دې سل جره په میدان کې مونږ د اوبو یو ټینکر وکړو چې هغه د انتظامی لخوا ورکړی شوی دی. او کم سړک باندې چې دا زی دی د اسلام آباد د انټری یا داخلې مین سړک دی، یوازینی سړک دی، او دې وخت کې په دې سړک باندې ټول لایټونه چې کم دي، سټریټ لایټس ورته وي، روډ لایټس ورته وي، هغه ټول انتظامی لخوا بند کړی شوی دی. او جلسې چې کوم شروکات یا جنریټر له ذریعې ځان لپاره د برېښنا یا لایټ انتظام کړی دی. نو په ظاهره داسې ښکاري چې حکومت خو وایي چې دوی ته به مکمل سہولیات ورکوي، خو مونږ ته چې څه ښکاري نو هغه داسې سہولیت مونږ نه کتو.
ډېره مننه اورنګزیب صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیلات د اوریدونکو سره شریک کړل.
تاسو مننه مهربان.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو چې د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا پیل شوی د ازادي مارچ تر اوسه پورې نور کوم اپوزیشن ګوندونو ملاتړ کړی او اسلام آباد ته جلوسونه روان کړي دي. ورځو په پېښور کې له خپل خبريال څخه معلومات اخلو. ارشد مومند را سره د ټلیفون په کرښه دی. مومند صاحب خیر راغلی.
ډېر مننه جی، خوشاله اوسئ.
دارت وایس چې د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور او نورو کومو ضلعو اسلام آباد ته د کومو ګوندونو پلویانو جلوسونه روان کړي دي، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
سهار له دغه لړۍ چې کوم دا شروع شوی ده، اولنی قافله چې کوم ده هغه د عوامي نېشنل ګوند لخوا د چاسدي انټرشن شروع شوی و، او بیا په مردان کې د عوامي نېشنل ګوند چکن نور کارکونکي هغه دي سره ګډون وکړو، او بیا په سوابل کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونکي چکن دي هغه دي سره شریک شو. یو وغټه قافله د خبر پښتونخوا نه د مخالفو ګوندونو چې کومه وه هغه پکې د عوامي نېشنل ګوند وه. دوی تر څنګ د جمعیت علما اسلام چې کوم کارکونکي دي هغه د پېښور مرکز نه روان شوي، او د جمعیت علما اسلام چې کوم د جنوبي
ارشد مومند اوس اوس د ژغ سم راځي مخ کې د ژغ یو ځل پریسو خپل خبرو ته دوام ورکړه.
مننه. نو لکه څنګه چې د جمعیت علما اسلام چې کوم د جنوبي ازلو قافله واد د پخوانی وزیر الله اکرم خان دورانی په مشرۍ کې هغه د پېښور نه وته، او د اسلام آباد په لور باندې چې کنده هغه سوانه ده. د نوراندې د قومي وطن پارټي چې کوم غړي دي هغه په لار باندې مخلرالو هغه د اسلام آباد په لور روان دي، او دغه سي د پاکستان مسلم لیگ نون د پاکستان پیپلز پارټي د هغه کارکونانو لیدل کېدل چې هغه د اسلام آباد په لور روان دي. موږ تاسو ته دا وایم چې د خبر پښتونخوا نه کومه قافله وي، په هغه کې تاسو له زیات شمیر د جمعیت علما اسلامو کوم کې چې په دوه کې لا یو چې کوم د پېښور او دلته د شمالي ازلا او چې کوم کارکونکي هغه پکې شامل وو. او زم چې کوم دا وی خاطر لا هغه اوس لیک سات مخ کې روانه شوی ده هغه د جنوبي ازلا و. پاکستان مسلم لیگ نون چکم دے داغی گڑی ڈر کم لیول کیبل دے تسنگ پاکستان پیپلس پارٹی گڑی چکم دی اگا چشمیرا کے چکم دے اگر ڈر کم لیول کیبل نو اوور آل دونوں دا پاکستان دا عوامی نیشنل گن او دا جمعیت علماء اسلام کارکون کی چکم دی اگر دیر گنج شمیر کے لئے اسلام آباد پلور بانی تلی دی
او شکارا خبر دا دوم رلوی جلو سونا چیزی دا ہر چاب خپل شخصی موٹر نئی نو دا دیل پارا با دا کرائی موٹر هم نیول کی جی دا جمعیت علماء اسلام گند یو مشر مفتی عبدالشکور ویلی دی چی جنو سیمو کی زائی انتظامی خلق نپریش دی چی پا کرائی بانی موٹر ونی سی او لدغو جلو سونا سر ملگری سی دا خبرون تر کم زائی سام دی
بالکل جی منگ چې دی مقابلو کې لیدل دي چې زیاتره خلک هغه چې کوم سره شخصي گاډي او هغه موټر وي هغه نور هغه سي گاډي چې هغه د هغه شخصي کم عام ترانسپورت دی کوم چې عموماً د داسې د مارشونو لپاره استعمالېږي خط گاډي دي هغه په کې ډېر کم لیدل کېدل د دوی د خوا مخکې هم دا ګیلې کېدی چې ضلع انتظامیه او پولیس اهلکار چې کوم دي د هغوی له خوا د دوی کارکوونکي چې کوم دي هغه زورول کېږي ترانسپورټران چې کوم دي هغوی ته ویل شوي دي چې د جنت علماء اسلام آزادۍ مارچ ته به ګاډي نه ورکوي بعض ځایونو کې د ضلعي انتظامیې له خوا داسې نوټیفیکیشن هم جاري شوي دي چې پټرول پمپونه چې کوم دي هغه په دغه ورځ باندې تړلي ساتل شوي دي نو د یو شمېر مشکلاتو اظهار دوی وړاندې هم کوو او نن هم ورته هغه سي مشکلات ورته خو دا هغه سي نو خلکو ته چې کوم د جنوبي اجلا سیمو او د هغه ځایونو لا چې کوم خلکو هغه راتلو دوی ته دا مشکلات ډېر ورته خو چې زمونږ څومره د پلان اسلام کولو سره خبرې شوې دي نو هغه دې مشکل کم ذکر نه وکړي یا چې صدا مردان سو دی دوی چې د عوامي نشتن ګن کارکونکو سره زمونږ کمی خبرې شوې دي هغه دا ذکر نه وکړي البته د شمالي اجلا په اړه باندې دا ویل کیږي چې الته هم
تفصیل راکول ډیر مننه
قدر من اوریدونکو خبرونه دوام لري او تاسو ته د ازادي مارچ په اړه نور تفصيلات هم په خبرونه کې وړاندې کوو چېړنې پلټنې او د دې ترڅنګ ځینې مرکې بلرو او همدارس په ژوندۍ بڼه په موږ سره د ډیوه خبري اعلان راځي تاسو ته وخت په وخت د ازادي مارچ تفصيله وړاندې کوي د محل زمو سره شعیب زاده په خبرونه کې ملګری شوې د سړي مشي په خیر راغلی شعیب شعیب زاده تاسو ک د پاکستان د حکومت دری په آزادی مارچ باندې سده او د هغوی خبرګون دي ته سده او د هغوی ویناوي سده
جره مننه څنګه چې تاسو د آزادی مارچ د تیارو او بیا د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې کوم د کاروان دی اسلام آباد ته نږدې شوی هم دی نن د پاکستان د حکومت لخوا د تحریک انصاف حکومت لخوا چې کوم خبرګون مخې ته راغلی پاغه کې د پاکستان د وزیر اعظم چې کوم خصوصي سلاکار ده د اطلاعات او فردوس عاشقاوان او د پاکستان د کورونو چارو چې کوم وزیر دی بریگیڈیر ریٹائر اعجاز شادی په اسلام آباد کې پریس کانفرنس کړی دی په دغه پریس کانفرنس کې دی دوانو بلا بلی خبرې کړي دي فردوس عاشقاوان چې کوم دین وغي په اسلام آباد کې د امنیت طرف ته اشاره کړې ده مې نه کال 2008 چې کوم په میری ټوټل کې دماکش واغې ته اشاره کړې ده بے ویری دي چې اسلام آباد ډېر حساس خار دی دلته کې بهرني سفارتکاران دي داغي کورنۍ دي نو دی وجنه موږ به داغي د امنیت د پاره ځنې ګامونه پورته کوو او دای ویری دي چې جمعیت علماء اسلام او مخالف ګوندونو ته د احتجاج حق دی هغې ته به حکومت ټول سہولتونه ورکوي خو دوی به چې کوم سره کرخه ده هغه به نه کراس کوي یا د هغې نه به نه پورې وځي خو د دغه سرې کرخې به تفصیل نه دی ویلی چې دا سره کرخه حکومت څه ټاکلې ده د دغې وروسته بیا چې کوم د کورونو چارو وزیر دی بریګیډیر ریټایر اعجاز شاه هغې د فردوس عاشقاوان نه مایک اغستی او هغه بیا لږ د پاکستان کې چې کوم د مخالفه سیاسي ګوندونو تاریخ دی هغې ته تللی دی بیا د هغې اوږده قصه کړې ده چې څنګه په راولپنډۍ اسلام آباد کې دغه مارچونه شروع شوی دی بیا پکې د عمران خان د ماج ذکر کړی دی دا ویل دی چې موږ ته هم دا چل راځي چې څنګه به خلک خپل سیاسي زور خي خپل خلک پراغونډي نو د حکومت خبرګون خاره خدای چې دی وی چې موږ به دغه مظاهرچانو ته سہولتونه ورکو خو دا د لکې هم ورکړی دی چې دی دی د چې کوم سرکر خدای د حکومت په وینا چې دی دی قانون په خپل لاسو کې ناخلی نو اخکاری داسې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دغه احتجاج ته تیار هم دی خو اندېښنې هم لري.
ډیره مننه شهزاده صاحب.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشه قدر منو اوریدونکو یو واره بیا تاسو ته هر کله وایو دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه اوري نن د پښبې یا زیارت ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې یو د شمنی ته ده تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز بارکوال میاخیل
یو واره بیا تاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ده
د پاکستان په پنجاب صوبه کې نن په یو اورګاډي کې د اور لګیدو له کبله درې اویاتن مړ سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي ویل کېږي اورګاډي له کراچۍ راولپنډۍ ته روان وو چې په یو ډبه کې د ګیس ډبې د چاودنې له کبله اور ولګید د ریلوي مرکزی وزیر شیخ رشید د پیښې په اړه وایي
اس میں دو سلنڈر اور ایک چولہا پھٹ جانے کی وجہ سے یہ خونی حادثہ ہوا جس کا بہت افسوس ہے
پیښې یو اغیزمن تن سوائی
ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی سلنڈر نہیں جلا جو آگ لگی ہے وہ لگی ہے شارٹ سرکٹ ہوا ہے پنکھا گرا نیچے اس سے آگ بڑھ گئی
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د هغه د واکمن غوند تحریک انصاف پر ضد روان شو احتجاجي مارچ کې ګرد سیاسي ګوندونو ډلې نن اسلام آباد ته رسیدي د پاکستان تر ټولو غټ مخالف غوند مسلم لیگ نون یو مشر احسان اقبال وایي مارچ کې به برخه واخلي
جو مرکزی جلسہ تھا جس میں کہ مرکزی قیادت میں شریک ہونا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب اور دیگر قیادت شریک ہوگی وہ کل جمعے کے بعد خطاب کریں گے
او ټاکل شوی چې د امریکای د کانګرس د استازو جرګه نن په رسمي توګه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه کولو لپاره د رایو پاچولو سره یو قرارداد منزور کړی
سرټی کې تاسو اوریدل وسغواک شي د مهمو خبرونو لنډیسته
د پاکستان په پنجاب صوبه کې نن په هغه اورګاډي کې اور لګیدلې چې له کراچۍ راولپنډۍ ته روان وو د چارواکو په وینا د اورګاډي په درو ډبو کې د اور لګیدو له کبله تر اوسه پورې درې اویا تنه مړه سوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي دا پیښه نن د پنجاب په جنوب کې ریمیار خان ښار ته نږدې په لیاقتپور سیمه کې شوې ده د ریمیار خان د پولیسو مشر امیر تیمور وایي پر اورګاډي د لګیدلې اور د وژلو کارونه سرته رسول شوي دي
ولی لوریتا مولانا فضل الرحمن د تحریک انصاف د حکومت پر ضد ازادي مارچ د اتوار یا یکشنبه د ورځې د کراچۍ څخه پیل شوې ده او نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیدي ازادي مارچ ته چې د حکومت د مخالفه ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی نن د پنجاب صوبې د ګوجر خان خپل سفر اسلام آباد ته پیلوي او په اسلام آباد کې ازادي مارچ ته په پیښور موړ یا پېښور موړ د جلسې کولو اجازه ورکړل شوې ده
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي د افغانستان هغه نیم پوځي امنیتي ځواکونه چې د امریکای استخباراتي اداره سی‌آی‌ای یې مرسته کوي د خلکو په غیر قانوني وژنو په زور د خلکو په بې درک کولو او د روغتیا د خیر شګړې پر مرکزونو په حملو کې لاس لري خو یې هیڅ ډول احتسابي نه کیږي هیومن رائټس واچ نن په یو خبره کړي رپورت کې ویلي د افغانستان حکومت په لاو ملیشي چې د رسمي پوځ لواک بهر فعالیتونه کوي باید افغان حکومت یې ختم کړي
بلې خو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ څخه به د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر د مرکزی حکومت د واک لاندې په دوه برخو کې په رسمي توګه وویشل شي د رایټرز خبري ادارې تر مخه د دې ګام لپاره هندوستان په سیمه خپلواک اختیار نور هم مضبوطه ول غواړي د هندستان پارلمان د اگست په میاشت کې د یو آئینی ترمیم له لارې د هندستان د انتظام لاندې کشمیر خصوصي خپلواکه حیثیت ختم کړو.
په افغانستان کې د بیا رغونې د هلو ځلو د څار امریکایي اداره یا سیګار وایي د سش کال په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو حملې دوه برابره زیانمنې سوې دي. سیګار ویلي افغان امنیتي ځواکونو هم د مخالفینو په ضد منځکنۍ او هوایي حملې زیاتې کړې دي.
بلې لور ته د برتانیې او بلجیم پولیسو د هغو بشري قاچاق وړونکو ډلو په وړاندې خپلې پلټنې دوامداره ساتلې دي چې لندن ته نږدې په یو ټرک کې 9 مړي وموندل شو کوم چې قاچاق شوي وو. د دغو کډوالو د مړینې له د اکسیجن د کمۍ له کبله یا سابندي ښودل شوې ده.
ټاکل شوی چې د امریکې د کانګرس د استازو جرګه نن په رسمي توګه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه کولو لپاره د رایو پاچولو سره یو قرارداد منظور کړي. د دې قرارداد په منظورولو سره به د استازو جرګې کمیټې د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذه په برخه کې پلټنو ته دوام ورکوي او دا به ګوري چې ولسمشر ټرمپ مؤاخذه سي کنه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاست. ټاکل شوی چې د امریکې د کانګرس د استازو جرګه نن په رسمي توګه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه کولو لپاره د رایو پاچولو سره یو قرارداد منظور کړي. د کانګرس د استازو جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي هڅه کوي ولسمشر ډانلډ ټرمپ مؤاخذه کړي. تفصیل سمینا احسن راوروي.
دغه ووټ سره به د ډیموکرات او ریپبلیکنز ترمنز اختلاف نور واضح شي. اکثریتي ډیموکرټس چې مشران وایي دغه عمل د پاره قانوني جواز جوړولو ته د دې قسمه قرارداد هیڅ ضرورت نشته، خو اقلیتي ریپبلیکنز چې د دې کاروایي مخالفه دي وایي دوی ته پوره پوره برخه نه ده ورکړی شوې. د کانګرس د نمائندګانو د ایوان ډیموکرات سپیکر نانسی پلوسی وایي موږ دا ګام په دې اخلو چې هر قسمه شک ختم شي چې ګینی ټرمپ انتظامیه هر قسمه دستاویز ځان سره ساتلی شي، اني شاهدین د بیان نه منی کولی شي، عدالتي نوټیسونو ته جواب نشي ویلی او د نمائندګانو ایوان د کار په لار کې خنډان جوړولی شي. خو بلخوا د ریپبلیکنز اکثریتي مشر میچ میکونل وایي پوهیږي چې ډیموکراتانو خو څو کاله مخکې نه په مزغو کې د مواخذې سوچ جوړ کړی دی، خو موږ تش په دې وجه د انصاف بنیادي اقدار د پامه نشو غورځولی. په دې حالاتو کې د کانګرس د استخباراتو، خارجه معاملاتو او د څارنې کمیټیانې هم د بندو دروازو پر شا د سفیرانو او نورو افسرانو نابیانونه اوري چې اوموندي ګینی ټرمپ د یو بل ملک یوکرین نه د خپل سیاسي مخالف پر ضد د قانوني کاروایي دپاره د مرستې د غوښتنو په لړ کې مواخذه کېدی شي او که نه. دغه کمیټیانې به نن د زیارت په ورځ د ټیمتي موریسن نه بیان اوري چې د ټرمپ د روس او یورپي معاملاتو دپاره ستر سلاکار وو. هغه د شورو په ورځ د خپل کارناستی فاور کړي. هم د شورو په ورځ د کانګرس ډیموکراتس ویلي وو دوی د پخوانی قومي امنیت سلاکار جان بولټن نه هم اوریدل غواړي. جان بولټن تیره میاشت ټرمپ د یوکرین او د یو شمیر نورو مسلو په سر د اختلاف په سبب د نوکرۍ نه لرې کړی وو. ډیرو نورو شاهدینو هم بیان ورکړی چې بولټن د ټرمپ شخصي وکیل روډي جولیانی په سبب سخت فکرمند وو چې هغه په پټه د ډیموکرات صدارتي امیدوار جو بایدن پر ضد د تفتیش لپاره په یوکرین فشار اچولو. او ځینې ناقدین تر دې حده پورې وایي چې جولیانی لکه پټ په پټه یو خارجه پالیسي چلوله. اخوا صدر ټرمپ د مواخذې دغه کاروایي ته وایي چې دا په بدنیتۍ بنیاد لري او د یوکرین صدر زیلنسکي سره په 15 جولای په ټلیفون شوی خبرې بې د سنقصه سمې بلي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوسم د افغانستان په اړه یو موضوع ته ستاسو پام راګرځو. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلی د افغانستان هغه نیم پوځي امنیتي ځواکونه چې د امریکای استخباراتي ادارې سیاي مرسته کوي د خلکو په غیر قانوني وژنو په زور د خلکو په بيدرکه کولو او د روغتیا د خیر شګړې پر مرکزونو په حملو کې لاس لري. د ډیوا ریډیو خبريال حقمل روان سادات همدا غړي را سره د ټلیفون په کرښه دی. سادات صاحب تاسو ته هر کله وایم. خیر اوسی در تو چې د دې رپورت تفصیل څه دی؟ هیومن رائټس واچ دا کوم رپورت خپور کړی؟
بلې، میخیل صاحب، د بشر حقونو د سر سازمان د افغان ځواکونو د منحل کېدو غوښتنه کړې. دغه سره د سی آی اے ملاتړ هم ورسره دی. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې سی آی اے تر واټ لاندې افغان ځواکونو جنګي جرمونه او سرغړونې او په عملیاتو کې ملکي وګړي په نښه کړي دي. دوی همداشان ویلي رښتینی عملیات، هوایي بریدونه، نیونې او د ځینو کسانو تر سم کول هغه ټکي دي چې هیومن رائټس واچ افغان ځواکونو پوری کړی دی. دغه سازمان غوښتنه کړې ده چې د افغانستان دولت نه غوښتنه کړې ده چې دغه ځواکونه باید منحل یا لمنځه ولاړ شي.
نو د افغان حکومت په دې باندې تر اوسه څه غبرګون راغلی دی چې هغوی څه وایي چې آیا دغه تورونه تر کومه ځایه سم دي او د دې ځواک د ختمېدو یا د منحلېدو غوښتنه چې کړې ده دې ته څه ځواب ویلی کنه؟
بلې، او نن د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان حشمت له لوري رسنۍ ته په سوال شوي پیغام کې ویل شوي چې د هیومن رائټس واچ یا د بشر حقونو د سازمان هغه راپور چې دوی خپور کړی ده هغه دوی ته رسېدلی ده. دوی ویلي دي چې بعضې داسې ټکي په دغه راپور کې خپور شوي دي چې موږ به په دې باندې بررسي کوو، هغه به د بررسۍ لاندې نیسو او وروسته به بیا خپل غبرګون پرې څرګندوو. دوی داسې هم ویل دي چې په دې راپور کې داسې ټکي هم شته چې هغې باندې دوی یعنې کینات یې اخیستی دی چې په هغې کې داسې ټکي هم ذکر شوي دي چې دا کارونه ترسره شوي دي. خو دوی وضعي نه دي ویلي چې هغه ټکي چې دوی پرې کینات اخیستی دي چې هغه کوم ټکي دي. خو یوازې دغه دوه ټکو ته اشاره کړې ده چې دوی به دغه راپور په بشپړه توګه څاري او بعضې ټکي داسې هم ښودلي دي چې په دې باندې دوی کینات حاصل کړی دی.
ډېره زیاته مننه حکمل سادات روان له کابله.
کور ودان، ډېره مننه.
قدر من اوریدونکو خبرونه دوام لري. دا مهال د پاکستان د اقتصاد پړونده هم یو راپور لرو چې غواړو تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کړو چې د پاکستان د مالیه وزارت یا فایننس منیسټري ویلي چې دوی هڅه کوي چې د اف ای ټی ایف او آی ایم ایف سره د دواړو سره خبرې وکړي او دوی په دې پروسې کې دي چې وتوانیږي په پاکستان باندې د شرطونو یا د شرایطو کوم دغه چې دی هغه رقم کی او شرطونه په دوی باندې رقم کی تر څو په پاکستان باندې دغه شرطونه هم کم شي او د دې تر څنګ دوی باندې کم پیسې هم راشي. تفصيلات یې تاسو ته الیاس خان وړاندې کوي.
پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف نه د شپږ بیلیونه ډالر پور د لاندې د غیر قانونه پیسو لیږلو را لیږلو د سار ادارې اف ای ټی ایف په اړه شرایطو کې نرمي راوستلو مطالبه کړې ده او دې لړ کې د آی ایم ایف نه په مقامي او نړیوالو منډایانو کې د څلور بیلیونه ډالرو بانډونه جاری کولو مطالبه کړې ده. خو څېړنکار نظر لري چې لګي نه چې آی ایم ایف به پاکستان ته دا رقم اجازت ورکړي. د ډان اخبار د یو راپور تر مخه پاکستان روان مالي کال کې د غیر ملکي پیسو ورکولو دپاره نړیوالو منډایانو کې د 3 بلین ډالرو بانډونه جاری کولو بجټ تیار کړی دی. د دې نه علاوه حکومت بجلی گردشي قرضو د پاره د مقامی اسلامي بانکونو نه 200 ارب روپۍ اغستو هم اراده کړی ده. د خزانه وزارت یو اعلی چارواکي تر مخه پاکستان د پاره نړیوالو منډایانو کې په کم شرایط سود باندې د بانډونه جاری کولو یو خمو کده. خدا ټول لین دین د یو کم سلويختو میاشتو د پاره د ای ایم ایف قرض د شرطونو په وجه د زنخ کار دی. یاد وی چې پاکستان ته به د آی ایم ایف پروګرام شرطونو د لاندې د غیر قانونه پیسو لیږلو را لیږلو او د تراګرو مالی مرستې ادرولو دپاره د ایف ای ټی ایف د خړ نوملړ نه لرې کېدو دپاره د دې کال اکتوبر میاشتې پورې ټول ګامونه اخیستل وو. په دې اړه ډیوه ریډیو سره خبرو کې په اقتصادي او مالیاتي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ ذیشان حیدر وایي
زیادہ بڑھ رہا ہے اور اکانومی کے حوالے سے ابھی بہت کچھ باقی ہے اور ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھی بہت کچھ باقی ہے.
ایف اے ٹی ایف فشار ڈیر زیادتی گی حکومت گنی چکے دیشی دوی دخڑ نمڑ نہ اوزی خود اقتصاد او ایف اے ٹی ایف کے حوالے سرا اس ہم حکومت تباہ ڈیر سے قبول بھی د او ای چې پرون تاجرانو سره چې کومې خبرې تر اوښوي دا غینه هم به آی ایم ایف خوشاله نوي. دیشان حیدر زیاته کړه چې حکومت سره یره دا چې کې دیشي دوی د ایف ای ټی ایف په شرایطو پروري کې هم پوره اونخي جی نو د پاره د آی ایم ایف نه دا رقم مطالبه کوي چې خپل شرطونه دی نرم کړي. د په وینا دا رقم بانډونه وړاندې هم تیرو حکومتونو کې جاری کړی شوی وو خو څه خاص نتیجې مخې ته نه دی راوړلي او زما په خیال کې دیشي چې آی ایم ایف پاکستان ته دا رقم اجازه اوس هم ور نه کړي. خو یو بل سیډنکار سینئر جرنلسٹ خلیقیانی وائی
پاکستان کا یہ خیال ہے تو آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ صرف اکنامک انڈیکیٹر تک رکھا جائے تاکہ اکنامک پرفارمنس کے بیسس کے اوپر جج کیا جائے کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے.
چی پاکستان غواڑی چی آئی ایم ایف تے خپل پروگرام اقتصاد پورے محدود کری او دادی جیو پولیٹیکل مسلو سرا اون تڑی د اوے کچرے دا پاکستان درجہ بندی منفی راغلا نو بیا بغورتا مشکل وی چی دا رقم بانڈونا جاری کری او زیت اکڑا کدا رقم بانڈونا دوی جاری ہم کری خورتا با خشر سود نہ ملاوے گی او دا د پاکستان د پاره یو لوی چیلنج دی. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.com ټویټر @voadiva
ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. اوس یو ځل بیا د جمعیت علما اسلام ګوند ازادي مارچ ته راګرځو. که څه هم په پاکستان کې د دوه لوی اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز ګوند په شمول اکثرو اپوزیشن ګوندونو د ازادي مارچ ملاتړ کړی خو تر اوسه پورې ویل کیږي چې یوازې د عوامي نېشنل ګوند ډیر لوی جلوسونه له خیبر پښتونخوا اسلام آباد ته روان لیدل شوي او د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز ګوند ګډون پکې زیات نه لیدل کیږي. د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې اړه یو تجزیاتي رپورټ تیار کړی چې تاسو په مرته راګرځو.
سے د غلاریون د هلوزلو په کوریج کې بو خبريالان هم سند صوبه کې د پیپلز ګوند د کارکونانو د غلاریون کې د ګډون کچه ډیره کمه خایي او بیا چې کله تیر ورځ د مولانا فضل رحمان په قیادت کې احتجاجي لاریونونه د مسلم لیگ نواز ګوند د سیاسي طاقت مرکز لاهور ته ورسېدل نو که څه هم دغلته د لویو پاټو لخوا د دوی د هرکلي کیمپونه لګولې شوي وو خو د رسینو تر مخه بیا په لاهور کې هم د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نواز ګوند د عامو کارکونانو د غلاریون کې د ګډون کچه ډیره کمه پاتې شوې ده او تر دې چې په لاهور کې د موجودګۍ باوجود د مسلم لیگ نواز ګوند صدر او ملي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف د مولانا فضل رحمان سره په کنټینر ادرېدو نه ډډه کړې ده. جمعیت علما اسلام فی ډله دغه احتجاجي لاریونونه د ټول حکومت مخالفه ګوندونو په ګډه تحریک بلي خو د سیاسي چارو څېړونکي امتیاز عالم ډیور ریډیو ته وایي چې په حقیقت کې داسې نه ده او د امتیاز عالم په خبره دوه لوی حکومت مخالفه ګوندونو مشرانو غیر موجودګۍ دغه تحریک ته زیان رسولې دي.
لگتا یہ ہے کہ ان کی قیادت جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہوئی ہے جو مقدمات بنے ہوئے ہیں اتنا ہنگامے پر نہیں اترنا چاہتے اس سے کہ نقصان ہو سکتا ہو تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ موقع شناسی سے کام لے رہے ہیں.
اغه وای دا سی لگی چې د احتساب سره مخ د مسلم لیگ نواز او د پیپلز ګوند اعلی قیادت د یو خاموش مفاهمت د لاندې مخ ته ناراضي او د امتیاز عالم په وینا د دې ته د غلوی سیاسي ګوندونو د خپل ګټو لپاره موقع پرستی ویل کی دلی شي. د اعتصاب عدالت نه سزا شوی د مسلم لیگ نواز ګون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې دا وخت په یو شمیر ناروغتیا او اخته دی او د لاهور یو هسپتال کې داخله دی. اسلام آباد های کورټ د علاج لپاره نواز شریف د اتو نو په ضمانت خوشی کړی دی. دغه سیر د پیپلز ګون شریک چیرمن آصف علی زرداری او دغه خور او د ګون یو شمیر لیډران د مالی درغلو په سر د اعتصاب کاروای سره مخ دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
درنو عزتمن اوریدونکو، دا مهال زو بیا د ازادي مارچ ولوري ته چې یو بل راپور هم راغلی دی چې په دغه مارچ کې به د ښځو ګډون نه وي. تفصیلات یې څه دي او ولې به نه وي؟ دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي صادق قاسم شاه.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ازادي مارچ نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ اسلام آباد ته رارسیږي، خو د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام او د حکومت مخالف ګوندونو دغه آزادۍ مارچ او رایوند تروان د تبلیغي جماعت جلسونو کې سفرک نخکاری دواړو کې خزې نخکاری. د ډان رسپانی سره کار کوونکی خبريال ذوالفقار علي وای
دوی لکه بار بار په دې خپل جلسو کې د پی ټی آی باندې همدغه تنقید کولو چې دوی بزنانه راوستي او ماشومان به راوستلو، نو په ټاک شو کې هم دوی ویلي چې مونږه نه زنانه براولو او نه به داسې ماشومان خصوصا د مدرسو حوالے سره چې کومه خبره کیږي چې موږ په دې باندې خپل درنه چې دی یا ازادي مارچ دی هغه نه خرابو. دې کې به ټوله میچور خلک وي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند صوبای ترجمان جلیل جان وای په ازادۍ مارچ کې د ښځو شمولیت ځکه نشته چې د زنانه عزت حفاظت کول جلوسونو کې ګران وي.
دا یو ازدحام دی، لکونه کسان دي دوه زنانو حفاظت کول، زنانو ته ریسپیکټ ورکول، زنانو عزت او د وقار او دغه ناموس د عصمت حفاظت کول. دا لکه ډېر په دې جلوسونو کې داس په وجه باندې ډېر مشکل شي کنه.
خو دغه مذهبي سیاسي جماعت په مشرۍ کې روان ازادۍ مارچ کې ملاتړ کوونکي نور کامپرس ګوندونو لکه عوامي نېشنل پارټۍ کارکونانو هم ځان سره د کورنۍ څوک زنانه نوي رواني کړي. د ازادۍ مارچ ته روان د عوامي نېشنل پارټۍ د هنګو یو کارکون حاجی عبدالزرین هم د خپل کورنۍ خزي مارچ لا ځان سره نه بوزي.
زنانه خو مونږ نه یو ستوري خوښر ده، چې دا غاي او لګا دي پښتنو یو ریواز ده، کلچر ده، چې زنانه ځان سره نه ګرځي. کبه مثال په تور د سي تیم راغلو نو زنانه مرو پاتې شي.
خود پیښور یونیورسيټي د سیاسيات شوبې یو استاد نورین نصیر وای دا سي مارچ ته هغه ازادي مارچ نه وای چې پکې خزي نه وي.
یا خدا دا چې بالکل دی وای چې خزي په هیڅ کې نه وي، نو مونږ د خزي لاړو څه کې سمته رول نه ورکاو، نو مونږ خزي په خپل رزرسیټ راولو، نو مونږ خزي لا نه دي خزي ټین پر الیکشن کمیشن نیم چیلنج کړي. یا خدي یا بالکل دی چې کوم ډیموکراټک سټراکچرز دی هغه کې ځان انګیج کی، هغه سیستم سره ځان برابر کی، یا کنه شي کول نه بیا دی ډیموکراټک سټراکچرز خبرې نه کوي. او زه د دې ازادي مارچ نه وینم.
مولانا فضل الرحمن ویلی ازادي مارچ د کامی غورزنګ شکل اختیار کړي او هغه د جمهوریت ازادۍ لپاره مبارزه کوي او ټول مخالف ګوندونه ملګری دي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-0003.
دا د وی او ای ډیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
اوس یو ورستو ریپورت تاسو په امر غرزو. امریکایي چارواکو تیر ورځ د داعش د وجلسي مشر د وژنې د عملیاتو ویډیو خپره کړې و. داعش وسلوالي ډلې د خپل مشر تر وژنې وروسته د خپل میډیا د څنګ له لارې له خپل پلویانو سره ژمنه کړې چې ډیر ژر به یو لوی اعلان واوري. د امریکای ځینې دفاعي څېړونکو شک څرګندوي چې کېدای شي داعش ډله د خپل مشر د وژنو غچ واخلي. په دې اړه یو تفصيلي ریپورت زموږ همکار محمد عالمگیر دراوروي.
د خود ساخته اسلامي خلافت میډیا څنګه خپل پلویانو ته ویلي چې ډیر زر به یو غټ اعلان کوي. د داعش الفرقان میډیا د تیر شروع پر ورځ په سوشل میډیا دا اعلان کړی. د یاد ډلې مشر ابوبکر البغدادي تیر ورځ مرګ اعلان وروسته دا ډومبه وار دی چې د دې طرحګر ډلې غږ جاوري دلی وي. په اعلان کې نور تفصیل نه دی وړاندې کړی شوی. سایټ انټیلیجنس ګروپ کوم چې د طرحګرو لخوا خپاره خبرونه ساري ویلی د داعش پلویانو زر زر دا خبر په سوشل میډیا خپرول شروع کړل او ډیرو د داعش تر هغرو پلویانو په کې هیلې سرګندې کړې چې ګنې د تر هغر ډلې مشر بغدادي ژوندې دی. ولې نور داغه د مړینې خوشاله کوي چې ګنې هغه د دوی د خولې شهید شوی. په شام، عراق او نورو نړۍ کې د خپلو کاروایانو غږونه پورته کوونکې د داعش میډیا تر اوسه د بغدادي په اړه غلې پاتې شوې. کوم چې د امریکا داوی تر مخه امریکني عسکرو تیر ورځ د شام ادلیب ایالت بری شاسیمه کې وجلې. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د بغدادي مرګ اعلان هم کړی و. امریکني چارواکي وایي دوی د بغدادي د وجلو یو ورځ پس د ترکی پولیس سره خوا کې جرابلوس په سیمه د داعش ویان ابو حسن المهاجر هم د منځ وړلې. سر ترامپ او دفاع وزیر مارک اسپر د دې دواړو کسانو مرګ د ترهګر داعش ډلې لپاره غټ گزار بولی او ژمنې تکرار کړي چې د یاد ډلې خلاف باغ په قلار نه کینی. د امریکا د ترهګرې مخنیوي مرکز موقتی مشر رسل ټریورز د امریکایي مشرانو ته په خپل یو بیان کې ویلي د بغدادي مرګ د ترهګر ډلې لپاره غټ گزار دی او د دوی په زړونو کې به ویره کینوي. خدا گزار به د داعش ترهګر ډلې په فعالیتونو او د ترهګرې په صلاحیت کم اثر وکړي. د هغه وینا وه د داعش نظریه به پاتې وي، خلک به دوی سره خواخوږي ولري او دا زموږ لپاره د اندېښنې خبره به وي. داعش په اړه ویل کېږي چې اوس هم 14,000 کسان لري کوم چې زیاتره د عامو خلکو په منځ کې پټ دي او څه وخت هم گزار کولی شي. رسل ټریورز ویلی دیش میره کې به هغه کسان هم ورګډیږي کوم چې د ترکی کوردانو خلاف عملیاتو د لاسه جوړ الغاو تلغاو کې د ارزي جیلونو څخه تښتیدلي. بلوري ته د روس فوز پولیسو څنګه د ترکی او شام په ګډه پولې د کوردانو په سیمه خپلې غزمی شروع کړي او په ډیرو سیمو کې د روس فوزیان ځای کورد ملیشو سره په ګډه غزمو باندې لیدل کېدل. سروځ وړاندې د کوردانو خلاف په فوزی عملیاتو بوخت ترکی د شام صدر بشار الاسد پلوی روس سره لوزنامه کړې وه چې دوی به د کوردانو خلاف فوزی کاروان بندوي، خو کوردان به د شام او ترکی ګډې پولې سره خوا کې شامی علاقې پرېږدي. د لوزنامې تر مخه ترکی او روس په ګډه د سیمې امنیت په خپلو لاسو کې اخلي او د شام کورد وسلوال ډلې د سیمو څخه وتل به یقیني کوي. خو ځایي ذرایع وایي نه ترکی لا غزمو باندې لاس پورې کړي، نه کورد ملیشو د روس او ترکی ترمنځ شوې ټوله لوزنامه منلې. د کورد ملیشو سیرین ډیموکراتیک فورس یا ایس ډی ایف کمانډر مظلوم آبدی د زیارت پر ورځ یو خبري غونډې ته ویلي د ترکی او روس ترمنځ شوې لوزنامې باندې تحفظات لري او په دې لړکی خپل باقاعده جواب نه روس خبر کړي. یو ځای خبریال په دې اړه وی او ای ته ویلي په دې سیمه یوازې غزمو سره روس ترکی ته خودل غواړي چې دوی د لوزنامې خپل برخه پوره کوي. په سیمه د شام عسکر هم لیدل کیږي. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان کام ته په ټی وی یو خپل یو خطاب کې ویلي ترکی با روس سره په ګډه شمال ختیځ شام کې فوزی غزمې د جمعې په دروازه څخه شروع کوي کله چې د شام کورد وسلوال د لوزنامې لاندې دغه سیمو څخه بهر شي. د روس دفاع وزارت وایي په زرګا او کورد وسلوال د سیمې څخه بهر شوي، خو صدر اردوغان وایي ورسره کوي معلومات دي چې په منصوبه بشپړه عمل نه دی شوی. د امریکا د شام څخه خپل عسکر د بهر کولو فیصله وروسته ترک فوجونو د کورد ملیشو خلاف فوجي عملیات شروع کړو چې بیا کوردانو د شام او روس حکومتونو نه پناه غوښتلې وه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
واشنگتن ڈی سی نا دا